کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات د مهمو خبرونو په لندیس کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دا مهال په افغانستان کې چې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي دوی تر ټولو اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوي چې د اګست د 16 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پېښې د څېړنې لپاره ګمارل شوې ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی د تیر کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره کتلی و. له دې راپور سره سم چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی، د بن لادن زوی د 2020 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو راپور همداراز وایي طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي، او حقیقت دا دی چې تروریستي ډلې اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ برخمنې دي. طالبانو په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبریالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بی پولي خبریالانو ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه 50 خبریالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقیفه وروسته خوشې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو د فعالیت د درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په غبرګون کې وویل چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله یې د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د آزاد اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای د راډیو د اتو ویب پاڼو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداری غندلی او هغه د نه منلو وړ بللی دی. ښاغلی فلای ویلي چې آزادی راډیو په هیڅ صورت کرملن ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی دی. د دوی په خبره شمالي کوریا په عین حال کې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړی دی. د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې په څا کې راګیر پاتې و له 15 ورځو وروسته مړ شو. چارواکي وایي ژغورونکي د شنبې په ورځ د هغه تر مړینې وروسته وتوانېدل ځان ورورسوي. دغه ماشوم مړ کېدو ډېر عکس العملونه هم راپارولي دي. د هند نامتو سندرغاړې لتا منګشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبۍ کې مړه شوه. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د دغه موضوعاتو په اړه واوري. د افغانستان د بلغاوونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی دی. د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې به یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته هغه مرستې چې بېلې شوې کافي نه ویشل کېږي. د خصوصیتونکي بیا له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د هغو غیر مسؤولو کسانو مخه ونیسي چې له وسلو سره ګرځي.
خلکو نه فزیکي روحي تکلیف یعنې په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي.
د کونړ د مرکز اسداباد ښار او شاوخوا سیمو اوسیدونکي په مخدره موادو د روږدو کسانو د له ډېرې دو شکایت کوي. دغه راز د هند نامتو سندرغاړې لتا منګشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبۍ کې مړه شوه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی. سیګار وایي طالبانو ویلي په 2022 میلادي کال کې نوی ښوونیز نظام جوړوي، نصاب جوړوي او کیدای شي د یو شمېر مضمونونو په بدلون سره تعلیمي کال پیل شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا سیګار ته ویلي هیڅ داسې سند نشته چې په ښوونیز نظام کې د بدلون موضوع روښانه کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حکومت په تیلې چې په ښوونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې ادارې اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون هغه ارزونه راخیستې چې ټول نصاب یې ارزولی او خپل وړاندیزونه یې په یو راپور کې وړاندې کړي دي. سیګار لیکي د کمیسیون په ښوونځیو کې د یو شمېر کتابونو لکه هنرونه، مدني زده کړې او کلتور د تدریس سره مخالفت ښودلی. د سیګار له قوله په دې کتابونو کې د ټاکنو، اساسي قانون، دیموکراسي، بشري حقوقو، موسیقي او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه لیکل شوی چې طالبانی زیانمنونکي ویجاړونکي بولي. سیګار زیاته کړي د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون په ځینو نورو مضمونونو کې د یو شمېر کسانو د ذکر مخالفت ښودلی، دوی جعلي اتلان بولي او دا د تاریخ محوه کول یادوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو راپور کې لیکل شوی د طالبانو حکومت غوره بولي چې نصاب کې د جهاد، اسلامي روحي، حجاب او نورو په نومونو ځینې نور موضوعات ورځای کړي. یو شمېر افغان زده کوونکي او کورنۍ یې که څه هم د نصاب بدلون د وخت اړتیا بولي خو زیاتوي دا بدلون باید د افراطیت د ترویج په معنا نه وي. کابل میشته امید د یو لسم ټولګي زده کوونکي دی. د هلمند چې طالبان اوسنۍ نصاب یو ځل بیا د خپل پخوانی حکومت په تصویر نه کړي،
باید د تعقیب د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې مونږ ته خوشنه درس راکول شي او یا هم د افراد او تندروي.
خالد سنگر بیا وایي اوسنۍ نصاب له اسلامي او کلتوري اړخه د افغانستان له غوښتنو سره برابر دی او باید له بډاینې پرته په منځپانګه کې لاسوهنه ونه شي.
موسیقي او نور د فرهنګ اړوند مسایل د تعلیمي نصاب نه حذف نه شي او په تعلیمي نصاب کې باید هغه تیرې تجربې تکرار نه شي چې ماشومانو ته جګړی ذهنیت ورکړي او د آینده لپاره مونږه د لا ډېر افراطیت او جګړو شاهدان وسو.
د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې په نصاب کې باید پرمختیایي او اصلي مزامینو د تدریس د مخنیوي هڅه نه کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
کوم عصري او تخنیکی یا د انکشاف لپاره چې کوم مزامین دي په هغه کې حکومت مسپنځ نه ست، البته د بهتري او د بهبود او د تقوی او د لا تکمیل لپاره به ممکن کار وکړي.
د وړاندې د طالبانو د حکومت په هنې وزارت سرپرست نور الله منیر بختر اشان سره مرکه کې ویلی وو په نصاب کې به بدلون راځي او نصاب به اسلامي وي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکړي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ یو شمېر ښوونکي وایي د ماشوم ساتنې یا سیف د چلډرن ماسسې لخوا ورسره د شاوخوا سلو یورو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس ورته یوازې 2000 افغانیو په قیمت قرطاسیه ویشل کېږي. نور په دې راپور کې
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو ښوونکي راغوښتل شوي دي. ښوونکي وایي دوی سره د ماشوم ساتنې مؤسسې لخوا د نږدې سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغ ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پر خوراکي توکي اخیستل کیږي، خو اوس چې ګور یوازې څو کتابچې، سپین کاغذ، قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبولي او ورته ورکوي. ښوونکي زیاتوي چې دغه شیانې وسنې ستونزې نشي هوارولې. یو ښوونکی چې لنوم خودلو ډډه کوي وایي:
موږ د خېټو وګي کنه، موږ د کاغذونو وګي، موږ د خېټو وګي، موږ ماشومان وګي، زمونږ خلک وګي دی، ورو دا غي غم نشته، موږ نه دي دا شي غم وګي چې موږ بس موږ مشکل په حل کېږي. د دې کاغذونو په ځای باندې موږ سره موادي کوم دا چې مړی کې په وړو مړی کې په ترکاری مړی کې په نور سودا بچی مې 15 ورځې
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیوایي دوی د یادې مؤسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړي او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل:
ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې نه مې معلومات وکړ، هغوی وایي چې موږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د سل ډالرو یا د یورو، نو سم موږ د معرب د ریاست د خوانه کړې د معرب په بخش کې چې موږ سره کومې مؤسسې همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
ښوونکي وایي له یوې خوا یې ماشونه کم او بند دي، له بلې خوا ورسره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ورسره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د هغو غیر مسؤول کسانو مخه ونیسي چې له وسلو سره ګرځي. د دوی په خبره د دغو وسلوالو ګرځېداره ګرځېدای پر روحیاتو بد اغیز کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي په ښار کې د نامسؤوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسیدونکو غلام حسن عمری آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې باید یوازې مسؤول کسان وسله ولري، ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکی او رواني امنیت ګواښي.
د نقرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت نه لري، دا باید بند شي. ویل چې خلکو نه فزیکی او روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي، انسان داری ته هغه کې احساس کوي چې والا څه به ګډوډي وي، څه کیسې به وي. بس ملي اردو پخوانی ملي اردو والا هغه غوسې دي، کورتی وغس دی بزور کې ګرځي چې زه طالب یم، اوس دا پته نه لګي چې دا رښتیا هم طالب ده کنه. دا د مخنیوي د موشي
د خوست یو بل اوسیدونکو رقیب الله زلاند وایي چې د تور خښو لرونکو موټرونو کې ډول ډول جنایي پیښې کېدلی شي.
تور شیشو کې وسله تیریږي، کوم کسان چې نشه یې توکي استعمالوي هغه تیرول شي، یو بل ځای ته انتقالول شي. موږ تاسو ته د دښمن پته نه لګي، دوست پته نه لګي.
د خوست خاریان وایي کچېری په خار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تور خښو لرونکو موټرونه بند شي، نو د خوست خار امنیت به نور هم ډاډمن شي. د خوست د مرکز اوسیدونکو محمد خان خوګمن وایي
د هلکو شخصي مشکلات لري کنه، په خوست کې شخصي مشکلات باید زیات دي. د دې په خاطر کې چېرته دغه طالب اوس وخت دی طالب او ملکی اس په درک نه لګیږي چې دا ملکی دی که طالب دی.
بلدور ته د خوست امنیتی چارواکي د خلکو یادو اندېښنو ته پکتو وایي چې په دې اړه ګډې پریکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پریکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې موږ مخکینې کومې پرسې مو ور کړې دي یا موږ کارتونه ورته جوړ کړې دي، د ولایت ملي امنیت او کومندانۍ په ګډ تفاهم سره دا پریکړه وشوله چې د ټولې پرچې او د ټول څومره کارتونه چې ورکړی شوي دي دا ټول ملغا اعلان شول. د تورو شیشو په مورد هم همداسې حکم ده چې تورې شیشې دا هم بندي که هر څه د موټر شیشې تورې وي. لطفا د هغې نه موږ احتراماً دا هیله ده دمو په چیک پاینو په تور شیشو کې نرس.
کڅه هم د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او خار ته د تور خښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوي. خو بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پیژندلو او خودلو کې ورسره ولسی همکاري هم ډیره شوې ده.
د کونړ له مرکز اسداباد خر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو بیا په مخدره موادو د روغدو کسانو له ډیرې دوه شکایت کوي. دوی په خبره چې د پر مخدره موادو د روغدو کسانو له زیاتې دا سره د غلا او پیک هم ډیر شوې دي.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میشتورا په دی خو د مرکز اسداباد پاړوندو سیمو کې پر نشي توکو د روغ دکانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشان واباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شخ د غلاګانې کوي او سارل کوي چانه سپلای او بوتان پټ کی تون نه بیټیګانی ویشلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي څلور تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپاب د لوسین په غاله باندې د ماخام په ټیم کې چې سودا مودا کوټه وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او لزر په دې ستلې دي د والم په کې څه پاتې نه دي چې اوډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه موتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدي کړی دي او که مخی وننی ولشی نو ټولنه بعد لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی وسیدونکو دی وای پر نشئی توکو روګدو کسانو د خلکو جون نارامه کړي او هر څه چې پر مخه ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګ دي ځوانان بیخي زیات شوی دي پرانا ورځ په عملارو کې ولاړ وي د شپې ترې څوک خوندې نه دي هر څه چې پلاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولینو نه هله او خواهش ده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلن اداره وایي د ورځې لاویاو تراتیاو بوریالوتنې د افغانستان پر فضا کیږي. د دې ادارې ویان محمودین احمدی نن ازادي رادیو ته وویل هر الوتنه چې د افغانستان پر فضا کیږي $100 حق العبور د هیوا ته ورکوي، چې له دې درکه هر کال افغانستان $15 میلیون عواید راټولوي. ښاغلی احمدی وایي د دې ترڅنګ د ورځې له 15 تر 25 الوتنې د کابل له هوایي ډګر څخه هم کیږي، چې په دې کې 2 یا 3 داخلي الوتنې وي. نوموړی وایي ډیری بهرنۍ الوتنې چین، پاکستان، ترکیه، دوبۍ او قطر هیوادونو ته کیږي. په تیر حکومت کې د افغانستان په فضا کې د ورځې له 350 تر 400 الوتنې کېدي. په کابل کې د تیلو پلورونکي وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې پورته کېدو د تیلو او ګازو په بیو ډیر کم تاثیر کړی. د حاجي سید په نوم په کابل کې د تیلو د ټانکیو درلودونکي نن ازادي راډیو ته وویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له لوړېدلو سره نن 1 لیتر پټرول 3 افغانۍ، ډیزل 3 افغانۍ او گاز 2 افغانۍ پلورل کیږي. نو موړی وای که څه هم تیل پلورونکي تیل په ډالر واخلي، خو د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت راټیټېدلو د نفتي موادو په بیو ښه تاثیر درلود. د حاجي سید په وینا له مخکې 1 لیتر پټرول 8 افغانۍ، ډیزل 8 افغانۍ او 1 کیلو مایع ګاز له 90 تر 100 افغانۍ پلورل کېدل. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال ښاغلی یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېدلو د ټولو توکو په ځانګړې توګه د نفتي توکو پر بیا تاثیر کړی او دا خونه هڅه کوي چې بیا نورې هم ټیټی شي. او دا هم نن ورځ افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8.5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 4.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 4.5 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلداري 1.92 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 548 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای د رادیو د اتو وی پانل بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې ده. نور بل اسد الله لودین و ورچت په استډیو کې را سره د لودین سره مهرباني
او مننه. نور صاحب د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر جیمی فلای ویلي ازادي رادیو په هیڅ صورت کرملن ته اجازه نه ورکوي چې د رادیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای د خبرګون وروسته تر دې سرګن کړ چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روس کوم ند زور ګواښ وکړ چې د ازادۍ راډیو اته ویپاڼې به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د ازادۍ راډیو د ویپاڼو په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوې دي. دوی ویلي چې د ازادې اروپا راډیو په روسیا کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له ویپاڼو لرې نه کړي نو ویپاڼې به یې بندې کړي. دغه ویپاڼې د روسیې، اوکراین او مرکزی آسیا لپاره خبرونه لري. د فساد د څېړنې د کرملن د سخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کېږي. خپل ناوالنی اوس زنداني دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغه راپورونو د لری کولو لپاره ازادۍ راډیو ته څه باندې شپې ته برېښنالیکونه لیږلي او 24 ساعته وخت ورکړی، خو ازادۍ راډیو ویلي چې راپورونه به هیڅکله هم له خپلو ویپاڼو لرې نه کړي.
ازادۍ راډیو اوري. دا د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر غږ دی. لتا منګیشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګیشکر چې په COVID-19 ناروغي اخته شوی و د بدن څو غړي له کاره لوېدلي وو او وروسته یې سا ورکړه. لتا منګیشکر په 1942 کال په سندرو ویلو پیل وکړ او په خپل ژوند کې تر 10,000 ډیر سندرې وویلې. د تا په هند کې د میلودی ملکه او د هند بلبل لقبونه هم ورکړل شوي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لتا منګیشکر مړینه لویه ضایع بللې او د غږ خالی شوی ځای به هیڅکله هم ډک نه شي.
تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں.
د ازادی رادیو لپیو سټډیو غرمنی خبری خبرونه اوري. د ازادی رادیو خبرونه د افغانستان په وخت په د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. د غراز په د انټرنیټ لارې مو هم خبرونه صافي او واضح اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو خپل استډیو خپل همکار ته پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې زما سلامونه ومني. په بریتانیا کې د ملکه الیزابت د سلطنت اویا کلن پر کېږي. د نوموړې د سلطنت اویا یمې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړیږي. دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول سوي چې تر دې وړاندې په بریتانیا کې هیڅ ملکه یا پاچا دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
د یکشنبې په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د بریتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په بریتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی. په نور نړۍ کې هم شای ډیر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي. الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د بریتانیا ملکه ده بلکې د کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم. د 1925 د فبروري لشپشمې د دې د پلار کینګ جورج شپشم لمړینې راوروسته ملکه ګڼي. دا د خپل پلار د مړینې په محل په کینیا کې و. د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډېر موده سلطنت یې کړی یو هم د افغانستان په خوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی. ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1913 میلادي کال د نومبر په 8مه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 24 کاله یې پاچاهي وکړه. خو د ظاهر شاه پاچاهي د ترزوی محمد داود خان په 1903 یا 1425 لمریز کال د سرطان په شپږویشتمه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله. د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډیره آرامه دوره بلل کیږي. په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایي واک نه لري بلکې مقام سمبولیک دی. ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د شوزو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لمړني تمرینونه پایل کړل. د غشزی په ویکتوریا کې د پوخ عمر شوزو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي. دا هم تفصیل
د افغانستان د فوټبال د شوزو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته له افغانستان وتلی په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت. دغه شزی توانیدلی چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یو لیگ په مرسته استرالیا ته ولاړ سي. په پام کې ده د افغان ټیم دغه شزینه فوټبالرانی د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمر شزو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبه په ورځ خپل لومړی تمرینونه په میلبورن کې پایل کړل. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو وروسته د دغه شزو یو برخه لوړاندې په میلبورن کې میشت سوي وي. د افغان شوزو د ټیم کیپټانی او ګول کیپرې فاطمی د استرالیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دغه شزي خوشاله دي چې یو بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي. هغه زیاته کړې چې دوی غوښتل د یو ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هیواد ورڅخه اخیستی خو د سپورت لپاره د دوی حق نسی ځینې اخیستلی. د استرالیا د فوټبال پخوانی کیپټان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالرانی بیا خپل لوبې ته دوام ورکوي دا له افغانستانه وتلو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي. د هغه په خبره د دغه شوزو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغه شوزو لزړه ورتیا ډک سفارتې زمينه برابر کړه. شغلی فاستر زیاته کړي چې د فوټبال میدانونو ته د دغه شوزو بیا ستنیدل دا ثابتوي چې طالبان ونتوانیدل په نړۍ کې د دغه شوزو د ورزشي رښتې مخاونيستي. د افغان شوزو ټیم په 2009 د کال کې جوړ شو چې خپل لومړی نړیواله مسابقه په 2010 د کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 د کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی وو.
وسم دا چې نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنی کې افغانستان ته د واشنگټن لخوا د کیدونکو بشری مرستو درسولو پر څرنګوالي مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار درې میاشتنی راپور ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور تر ختمېدو وروسته برابر شوی دی. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیرشمه کانګرس ته لیږل شوی، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو او مرستندویانو د بشري مرستو لپاره د لسو غوره لارو چارو وړاندیز شوی دی. سیګار د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې هم یو محرم راپور خپور کړی و چې د افغانستان د هوایي ځواک پر سختې ناپایداري پکې بحث کړی و. د لیکوال په باور خلک غواړي پوسی که د سیګار دغه راپور د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې پر ځای د 2021 میلادي کال په جنوري کې په عامه خپور سوی وی. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه به یې د امریکا پر سیاستونو او طرحو څه اغیز کولی. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو مالي مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساری زیرمی د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی. اوس د واشنگټن په ګډون نړیوال سازمانونه پر دې غور کوي چې له افغانستان سره بشري مرستې څنګه دوام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې تر 23 میلیونو ډیر کسان د محل د بیوازلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سیګار د تازه راپور له مخې تر ټولو غوره لار پر شفافیت ټینګار دی چې معلومه سي د امریکا پیسې چیرې تللي او څنګه لګول سوي دي. هندي ورځپاڼې ټریبیون په خپل پرونی غنی کې د ملګرو ملتونو پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت پکې ناوړه بلل شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې شپږ میاشتې اوړي، خو لا هم وضعیت غیر یقیني دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د پنځشنبې ورځ راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي که څه هم طالبان هڅه کوي خپل حکومت سرپرست حکومت وشي، خو تر اوسه یې حکومت ولي هغسې نه ده چې په ټوله معنا قومي، سیاسي او جغرافیوي رنګارنګي پکې ولیدل سي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د مسالې د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او نورو اقلیتونو حقونو ته د درناوي او د ټولګډونو حکومت د جوړولو په مسالې پورې غوټه کړې ده. ټریبیون ورځپاڼې زیاتوي د ملګرو ملتونو راپور وایي افغانستان دا مهال تر ټولو ناوړه اقتصادي رکود تجربه کوي. په افغانستان کې ګڼ کسان له بیکاري، د بایو له لوړېدو او د مهاجرتونو له زیاتوالي شکایتونه کوي.
زموږ ژغ له ازادۍ راډیو څخه اوري. وسم ستاسو له راستولو پیغامونو څخه یو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه د غزنی د ولایت تیواغز ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته چې کومې مرستې د هغه د غریبو په نامه باندې راځي، هغه ټول هغه خلکو ته تقسیمېږي چې یا ټول پولداره خلک دي او یا طالبان دي یا ملایان دي، هغو خلکو ته ور تقسیمېږي. اصلي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېږي. نو دا د موږ پیغام، که تاسې تر موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوه، د تاسې به ډېره مهرباني وي. مننه، د خدای په امان.
ریډیو سمر ډیر خوشحالی مو ته ډیر خدمتونه کوي. د ډیر خاطرې پر موږ د ازادي ریډیو سره راغلي دي. یو وخت دا خاطره و چې انډیا صحیح شي څو اخونو ډیر خوشنۍ خاطره و چې موږ دا خبر درلاسه کړو چې موږ ډیر خوشنۍ تیر سو. بل دا خاطره و چې کابل افغانستان طالبان ونیو، بیا موږ دا جالبه خاطره و چې څنګه افغانستان طالبان ونیو.
پله د یلمن ولایت ته ګریشته ولسوالیه ما د کلایګاز د سیمه نو په کلایګاز کې ورور زموږ منځکی وشان ډیرو دوړي ډیر راسته وړي دي. نو دا غهله در سره لرم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدرمنو کارانو، د ازادي رادیو د شلیمی کلیزی مبارک تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. ازادي راډیو په تیرو شلو کلو کې نو پوره او پر وخت خبرونه مشتره رسولي دي. نو زه د ازادي راډیو څخه یو دغه غوښتنه لرم چې تاسو ما پیغام نشر کړي. نو ازادي راډیو واقعي چې پر وخت او د پوره خبر رسون کې رسنۍ ده، ځکه چې دلته په ټولنیزو رسنیو کې خبر نشر سي، نو بیا زموږ په کلي کې پښین سیمه کې دا استعلام ده، بیا خلک وایي چې ازادۍ راډیو تر جګو سره نه دی ویلې، دا خبر د باور وړ نه دی. نو ازادۍ راډیو باندې خلک دومره باور لري. مننه زم چې ولا سمیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ
دا اوس لپاره زما له خوا هم دومره و. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری نن په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي، دا مهال په افغانستان کې چې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کمشنری ویلي چې دوی تر ټولو اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی، ویل شوي چې د اګست د 16 نیټې د برید مخنیوي ناشونی و. په دې برید کې چې وروستی مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن زوی د تیر کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره کتلی و. له دې راپور سره سم چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی، د بن لادن زوی د 2020 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره لیدلی و. طالبانو په افغانستان کې خبريالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبريالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بی پولي خبريالانو ټولنې د جمعې پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ له پیل تر اوسه 50 خبريالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقيف وروسته خوشې شوي دي. لبلې خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې څه باندې 300 رسنیو د فعالیت درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې ویل چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خوندونو د لری کولو هڅه کوي چې له کبله د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلاید د رادیو د اتو وی پانو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې او هغه د نمونورو ور بللې ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي، شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندو جوړولو ته دوام ورکړی. د دوی په خبره شمالي کوریا په عین حال کې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړی دی او د هن نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبئی کې مړ شو.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، په نور بسته د دې ونې خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم. اروپایی پارلمان داونه د افغان خزو دی ورځو په نوم باندې د یو کانفرنس کوربه وو. د کانفرنس د سه شنبه په ورځ پیل شو. دوه ورځنی کانفرنس وو. روبرو تا میتوزولا د اروپایی پارلمان رئیسی په دغه کانفرنس په لومړی ورځ باندې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو ارتیاوی په لومړیتوب کې ولري. هغه همدارنګ وویل چې د طالبانو له حکومت سره باید د نړیوالی ټولنې تعامل د خزو او نجونو سره د طالبانو په چلن پوری تړلی. د اروپا پارلمان ویلی دی چې د افغانستان د خزو د ناوړه وضعیت په اړه باندې بحث کوي. په دغه غونډه کې یو شمیر افغان میرمنو هم ګډون کړی وو. سندرغاړي اریانا سعید دالته وسندره موایله خبرې وکړې. همدارنګه یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو لکه د خزو د چارو پخوانی وزیر د سیما سمار، همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر، د افغان فلم رئیس سهرا کریمی او د میدان خار پخوانی خاروالی ظریفه غفاری هم په دغه کې برخه اخیستې وه. همدارنګه د بشري حقوقو فعال حوریه مصدق او ځینو نورو په دې غونډه کې د افغان خزو د وضعیت په اړه څرګندونې وکړې او ګڼو یې له اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت دې تر هغه په رسمیت نه پیژني تر څو پورې چې د خزو حقوق نه ورکړي. په نور بس خبرونه کې په همدی کانفرنس د دې کانفرنس په پایلو او په افغانستان کې د خصو په وضعیت باندې بحث کوو. را سره ملمانه دي فروزان داودزی چې دی سیاسي او بشري حقوقو فعال ده، همدارنګه په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي انارکلی هنریار هم را سره ده. له دواړو مننه کوو. لومړی به له انارکلی پوښتنه وکم. انارکلی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ډول کانفرنس په مجموعي توګه د افغان ښځو د حقونو په برخه کې او د اوسني وضعیت په برخه کې څه کولای شي؟ امکار مې وایي چې د انارکلی هنریار ټلیفون قطع دی. له فروزان داودزی به همدا وپوښتو. اغلې داودزی، د تاسو فکر باندې دغه کانفرنس د افغان ښځو لپاره څه معنی لري او په داسې یو لوی پارلمان کې د افغان ښځو د موضوع په اړه باندې بحث څه هیله مندي لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر چې مادم خاطر ته سلامونه او ستاسو د تاریخ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حق پورته کول په هر سطح او سویه کې د وزید خپل تاثیرات لري، خو کله چې مونږ یو خبر هم اورو نو دقیقا دغه هغه خبرېدو صحیح ته منبع ته متوجه کیږو چې آیا دا منبع موثقه ده که نه ده. نو څومره چې منبع معتبرې په ماغه اساس باندې تاثیر گذاری زیاته ای. نو دا چې نن ورځ د افغان ښځو لپاره په اروپایي پارلمان کې غږ پورته کیږي وزیر د خپل تاثیرات لري، اما د نتایج پیسې کې څه نه شو ویلی. نتایج به هغه وخت مونږ قضاوت وکړو چې مونږ یو نتایج ترلاسه کړو. نو دې څه کې ان شاء الله مونږ ته خوشبینه یو او هیله لرو دا غږ وکړل شي واقعي شکل باندې د افغان ښځو غږ وي. متاسفانه اکثرا بعض مسایل مونږ زیاته توقع د بیرون نه لرو، اما کومه مشکلات چې په داخل د مملکت کې دي هغې ته توجه نه کوو. په دې دلیل چې دغه فعلي وضعیت چې دی د افغانانو وضعیت دی او کوم وضعیت کې چې روان دي زیاترینې که متضررې دي یا جنګ د افغانستان کې او افغان خزولی. نو په هغه اساس باندې متاسفانه کومه خواندو چې په دې کانفرنس کې البته د افغان ښځو په نامه باندې اشتراک کړی و، دوی خپل هغه څیرې ولې چې په افغانستان کې دوی په خو بخشو کارونه وکړل او ښه امکانات درلوده، اما متاسفانه دوی افغان ښځو ته هېڅ لاسته راوړنه نه درلوده.
دا اوس دې موضوع ته براشو د مشترکینو په اړه باندې چې په دغه غونډه کې چا اشتراک وکړ، څومره د ښځو استازیتوب کوو او څومره دوی پوښه چې د دغه نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ورسره وو په بیلابیلو برخو کې ورته امکانات و څومره توانېدلی دي چې د ښځو حقونو ته رسیدګي وکړي، په ځانګړې توګه د هغه ښځو حقونو ته چې هڅې پذیره دي او په کلو او بانډو کې دي، څومره دوی ورته پام و، څومره ورته توجه وه. په دې به وروسته غږیږو. له انارکلی هنریار نه به هم زه پوښتنه وکم. اول خو مننه کوو انارکلی جانې، کور دې ودان چې راسره یو ځای شوې. له تاسو به هم واورو چې دغه د اروپا په پارلمان کې چې کومه غونډه وشوه د افغان ښځو د ورځو پنوم باندې او یو شمیر افغان میرمنو هم پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د ښځو لپاره چې اوس واقعاً په ستونزمن وضعیت کې ژوند کوي څه لرلی شي؟
د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلامونه نیکې هیله تاسو ته، ډېرو قدرمنو همکارانو ته، د خپرونې ګډون کوونکو او ډېرو قدرمنو لیدونکو ته او بخښي اوریدونکو ته وړاندې کوم او خپل ګران هیوادوالو ته. واقعاً دغه کانفرنسونه چې په مختلفو هیوادونو د هغوی کوربه وي او دایریږي، دا یو مسله ښیي چې نړیوال اوس هم د ښځو حقونو ته د افغانستان ته پام لري او د دوی افغانستان د دوی د پام وړ یو هیواد ده چې باید هغه لاسته راوړنې چې موږ شل کالو کې درلود. بیا هم دې مسلې ته اشاره کوم چې شل کاله سمه ده چې ستونزې وي، مختلف ستونزې هم دی، خو خواته یې هغه لاسته راوړنې وي چې مونږ د هغې لاسته راوړنې په خاطر نړیوال د کنفرانسونو کوربه دي او د افغانانو غږ اوري او خپل نړیوال غږ پورته کوي. خو مخکې د دې نه چې هم نظام تغییر وکړي یا سقوط وکړي، مخکې د دې نه هم مونږ د ځینې ډېر نړیوال کنفرانسونو شاهدان وو،
هغه ټول کانفرنسونه په یو اما خبره چوي په یخی ولې کې د مارلاند کې د یاندا سپات شو هغه وخت غونه د افغان یعنی د افغانستان د نن نه باندې هغه افغانان چې د هیواد نه باندې ډیر غټ پورته شول او اعلامیه قطعنامه مختلف برنامه وي چې باید نړیوال دې ته پام وکړي موږ هغه لاسته راوړنی چې لږ هغه بدل لاسه ورنکو خو هغه هر څه چې وشول ټول یعنی موږ واپس راغلو یو صفر نقطې ته اوس هم دا یو امیدواری ده چې نړیوال اوس هم دې ته متوجه ده لیکن زمال نظر باید نړیوال په دې حق لا باید جدي برخورد وکړي اوس هم په افغانستان د افغانستان حکومت یا نظام وایو چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی یعنی افغانستان یو نظام نه لري یو نظامی حالت کې ده او دا ضرورت لري چې د دې په خاطر چې د مختلفو پیښو او مختلفو ستونزو مخنیوي وشي خوب خلک په ستونزو بله
وبخې دا راته وایي چې نړیواله ټولنه تاسو ویل چې په خام کانفرنسونه کړي دی افغان خزو پاړه په تیرو شلو کلونو کې واقع ځینې پرمختګونه مو وس په افغانستان کې طالبانو یو حکومت جوړ کړی دی سرپرست حکومت جوړ کړی دی او واقعا چې د خزو د حقونو په برخه کې یو لړستونځي شته دی چې موږ مشاهده کوو نړیواله ټولنه لکه مثلا راځي ام دغه دی اروپאי ټولنه یادونه بوکو د دوی سره د ستې کم ابزار شته کم وسایل شته چې د هغه په مټ باندې د خزو د حقونو لپاره د نن په افغانستان کې کار وکړي
ډیره مننه طبعا کشل کاله مونږ وايي لاسته راوړنې لرو یوازې دغه لاسته راوړنې د افغانستان د خلکو په یعنی مربوط نه او د دې په خاطر چې شل کاله نړیوال مختلفو مرستو کې او کله چې نړیوال افغانستان ته راغلل یو مسله دا و د خزو حقونه او د اقلیتونو او دینی لګکی او حقونه او چاغوس نړیوال نه کامل نه دی او په دې حق اصلا توجه نه لري خو بیا هم کدوی د بشری حقونو لاندې او عنوان نیسي او مسله ده لیکن افغانستان کې اوس جدي مسله د خزو حقونه دي او خاصا د دینی اول که د دینی لګکیو بیا غین اورست قومي د جبنی مسائل دي قابل دینی لګکیو هم د افغانستان اصلي واقعیت ده باید ته هم نړیوال توجه کی او په طالبان باندې فشار راوړي یو وخت د نړیوال کول شي چې تر څو چې اوس نړی یعنی افغانستان هم شل کاله مخکې افغانستان د کله چې مخکې طالبان په افغانستان کې افغانستان اوس نوې سیره لري د خزو حقونه دینی لګکه او د افغانستان بشري حقونه په افغانستان کې د افغانستان یو واقعیت ده او دا واقعیت هیڅ کله طالبان نشي کولای د دې واقعیت نه مخوا پټ کی یا دا واقعیت ونه ګوري او همداسې نړیوال هم د دې په خاطر کله چې دا حقایق ما د نظر ونه نیول شي افغانستان کې نسول وی او افغانستان به ډیر بد حالت تجربه کی د دې په خاطر کله چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري بیل شکه افغانستان خود اقتصادي لحاظ نه خود کفانه ده همداسې په شل کالو کې لږ لږ خود کفایي طرف ته لږ چې بیا هم نظام سقوط وکړو اوس د دوی څرنګه چې شل کاله دوی ملاتړ وکړو افغانستان ته افغانستان کې د افغانستان د خلکو په زحمت د دوی په مرستې د دوی په ملاتړ افغانستان یو ځای ته ورسید اوس هم دوی د دې توان لري او کولای شي چې افغانستان سره صادقانه لاړ شي څه چې هغه معیارونه نړیوال معیارونه دي او هغه معیارونه په اساس باید د افغانستان نظام په رسمیت وپیژندل شي هغه شرایط باندې وپیژندل شي چې دوی باید د ښځو حقونه دي د ښځو حق یو دانه ده چې اعلان وشي چې اول خو ځوانځي تور تړلې دي او طالبان یې لیدي چې نوروز نوروز تبا یعنی نوای کال شمسی نوای کال نوروز تبا خوانځي به پایل شي د انجونې خوانځي به پایل شي یوازې خزو ته یعنی سامده چې تعلیم اولی اساسي حق چې د تعلیم لاره نه
دیو تولن وګړي پرمختګ کې څه خزي د سناری نه دی خو هغه ابتدایي ګام د غاول خخته ده خو هغه نور سالي تحصیل دي یعنی او خزه کول شي په هر بخش کې پالوسی د خزي حقونه په مختلفو بخشونو کې دي یو دا نه ده چې مونږ وایو د دې په خاطر چې نړیوال په نړیوال په خپل اعتماد لوړ کوی چې مکتبونه خلاصو نړیوال باید په ټول هغه مسایلو باندې چې د افغانستان کې بشري حقوقو د چاتر لاندې راځي د ښځو د دینی لګکیو او د افغانستان د هر وګړو هغه کې په اساسي شرایط او په تضمین مونږ مخکې هم چې د سولې پروسه وه همیشه مو حق پورته کولو چې باید کله چې سولې پروسه او نتیجې ته رسیږي باید قوي تضمین او ضمانت وي یوازې نه چې په یو کاغذ ولیکل شي یو څه موقتي وي او هر څه کله چې حاصل شي بیا هم ښځې په هغه حالت کې وي چې څه چې یعنی شل کاله یا مخکې د طالبانو په دوران کې و اوس باید اوس هم کوم چې شاید ځینې شایان له لاسه لاړ دي لیکن بیا هم وخت شته
مننه کوو اغلی داودزی تاسو نه بزدا واورم چی طالبان ظاهرا وای چی موګه د خزو حقونه ورکو ورکړم دی د اسلام او همدارنګ د افغانۍ اناناتو په چوکاټ کې کوم حقونه لري زده کړو اجازه دی وای چی ورکو د کار اجازه ورکو تاسو راته وسوای چی د خزو سنې وضعیت او د طالبانو دغه ټینګار چې دوی وای خزو ته حقونه ورکړي ورکي څومره سره یو بل سره توپیر لري
که مونږ چیرې مقایسه یې با سو تلاشو څنګه چې انار کلی خور ویلا اول خدا چې مونږ ټول فوکس پدې فقط شلو کلو باندې زما په نظر دا سم نه ده ځکه افغانستان ډیره توره دوره او یا هم لسیزه ولا مخکې دا غینا هم افغان خزو ډیره لاستراورنه درلودلې تحصیلي برخه کې تعلیمي برخه کې او اکثریت صحو کې چې دغه جملې نه فرزند مونږ میرمن ټولنه یادولی شو چې ډېر یو ښه ارګان د ښځو لپاره ښه خدمات درلوده اما یو ملسیزه کله نظام ړنګ شو هغه وضعیت و چې دغه مسایل ټول د منځه لاړل بیا دې شلو کلو کې بېرته په دې باندې یو څه کار را شروع شو او یو څه لاسته راوړنې درلودلې مګر هغه لاسته راوړنې د توقع په اساس باندې ډېرې زیاتې کمې وې البته کومه امکانات چې افغانستان ته په هغه وخت کې ورکړل شو او کومه توقع چې هغه وخت کې افغانان درلودل چې باید کېږي څکي پاغان دا زونه شو مونږ او تاسو شایدان یې څه پرزنت او تری خواله زیات شو د خزو د تعلیم په کچه کې ډیر کارونه شو تعلیمي برخو کې اکثریت صحو کې د خزو او زور ډیر زیات سمبولیکو نو نن ورځ که دا غیب مقایسه باندې را شو او دا وایي چې افغان خزو په کوم وضعیت کې دي دا وضعیت چې کله نظام تغییر وکړ تر ننه پورې افغان خزو په مخه بعض مشکلات شته دي چې دا غیب جملې نه اولین حق د خزو چې اسلام ورکړی دی تعلیم او تحصیل دی چې مکتب تدل شوی دی اسلامی امارات همیشه د دې ادعا کوي چې موږ ښځو ته اسلامي حقوق ورکو موږ کاملا په دې موضوع کې سره موافق یو په دې دلیل باندې چې کوم حقوق چې اسلام ښځو ورکړي هیڅ بل دین نه دی ورکړي اما مهمه خبره دا ده چې آیا هغه اسلامي حقوق چې اسلام ښځو ورکړي دي که هغه کې څه تغیرات باندې دې موضوع باندې موږ کله چې د باسونو په دوه کې مجلس توانو په مسکو کې هم موږ تاکید ډیر زیات باندې و چې دا موضوع باید واضح شي مګر متاسفانه چې په ماغه دوره کې د ښځو حضور ډیر زیات سمبولیکو فقط څو نمایشي خواندې بتللې هلته به خبرې کولې او هغوی به فقط هغه خپل ذهنیت ویله ادې اقل د دې توانایي نه درلودله چې د هغوی سره یو بحث وکړي او ورته ووایي چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوئ په کوم چوکاټ کې تر هغه وخته پورې چې نظام ړنګ شو او نن ورځ موږ او تاسو وینو نن ورځ هم موضوع ده تقریبا طالبانو سره کله چې مونږ ځ خپل فعلاً هم ترنګ چې تاسو هم په جریان کې سپ قبول کې حضور لرم او مونږ همیشه د دې توقع باید نو نه لرو چې نړۍ دې مونږ ته هر سره جوړ کی ځکه دا ملک زمونږ ملک دی دا د افغانانو ملک دی او دلته مونږ اوسېګو کومه تاو چې خو دي مشکلات چې راځي هغه سره مونږ مقابل کیګو نو په هغه اساس باندې باید مونږ هم یو لاستراونه نه ولرو یو فعالیت ولرو نو ځکه کومه مجلس چې مونږ د طالبانو سره د لوټل یې لرو یا کوم برنامه باندې کار کوو
تر اوسه مونږه منفي جواب نه دی اخیسته. دا غوی ادام داده چې اسلامي امارات خزو ته اسلامي حقوق ورکي او اسلامي حقوقو کې خزو د تعلیم حق لري.
خو عملاً خو ګوري عملاً فروزان
اقتصادي موضوع حق لري. همدغه موضوع تر ازم
عملاً د سينخ کاری چې دغه مثلا خزي دفترونو ته نزي مکتبونه تړلي دغه پرونه وضاحت نه و چې پانتونونه پرانستې دي د طالبانو د عالی تحصیلاتو وزارت حتی ځان ته دغومره زحمت نه و ورکړی چې د ښځو ګډون په ټولګیو کې یو څه تشریح کړي یو څه واضحه کړي چې و د غنجونې برازي دغه په دغه ترتیب برازي په دغه طریقه برازي. پرونه ټوله ورځ ویاندویان هم په دې اړه باندې څه نه ویل. یعنی د ښځو مسایل ورته یو ډول داسې مسایل ښکاري چې تر څو پورې خوندي کیږي باید دوی هڅه وکړي چې هغه مسایل کمرزښت
وکړي. همدې خبر ته زه راځم چې دوی فعلا دغه موضوع وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکوو، اما کومه مجالس چې دایریږي هغه مجالسو کې دغه موضوع باید واضح شي چې دوی دغه څه چې وایي دغه عمل کې باید دوی راولي. دا سمه ده چې تر اوسه پورې طالبانو هېڅ ستونزه نه ده منفقه کړې، ښځې میاشت کې همه څلور وارې ځي خپل اجرګان امضا کوي، اما دغه پروسه په منظم شکل نه ده روانه. دا قابل د قبول نه ده. نه، زموږ توقع دا ده دغه پروسه که نړیوال مونږ سره همکاري کوي نو دغه برخه کې باید همکار اوسي څو دغه پروسه په عملي شکل باندې څرنګه چې دوی کدي وایي هغه عمل صحیح تر شي. نو په هغه اساس باندې بیا مونږ کولای شو لاسته راوړنې ولرو. دویمه موضوع مهمه خبره دا ده چې کومه ښځې د افغانو ښځو په استازیتوب باندې خبرې کوي کار کوي، دا هغوی باید ملي منافع ډېرې زیات قوي توقع نسبت شخصي منافعو ته. اما متاسفانه چې اکثرا مونږ مجالس کې متوجه کیږو چې هغه کسان نمایندګي د افغان ښځو کوي چې هغوی په تاریخ کې ډېر البته په دغه شلو کلو کې ډېره یوه توره دوره تېره کړه، نه یوازې چې ښځو ته خدمات ونه کړل، هغوی مطلق د پروژو دپاره
مننه. همدا بل انارکلي نه وپوښتو
شخصي مسایل ته.
مننه مننه کوو. انارکلي هنریار، مخکې هم اغلی فروزان دا خبره وکړله او سیم وکړله چې یو شمیر مېرمنې چې په تیرو څو کلونو کې په دې باندې مادای ماموریتو په دې برخه کې پروژې اخستې له نړیوالې ټولنې، له اروپایي ټولنې، له ګڼو نورو ادارو نه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د اساسي کېدو لپاره، د بنسټیز کېدو لپاره، یعنی هادینه کېدو لپاره کار وکړي، هغه که په بشري حقونو په برخه کې وي، هغه که مثلا د سیاسي اشتراک په برخه کې وي، څو نمونه و چې هغه ښکته پورته کېدل تر اخره پورې، او اوس هم هغه څو نمونه دي چې بهر فعالیتونه کوي. دوی وایي چې دغه ښځې په خپل هغه وخت کې هغه واک چې ورسره و، هغه اختیارات چې ورسره و، په سمه توګه باندې ونه کارول شول. زیاتره یې ضایع شول، زیاتره یې په شخصي او خصوصي او سمتي او په داسې لارو چارو باندې ولګول شول. دغه اوس چې د اروپایي پارلمان غونډه ده، ایا تاسو دا ویره نه محسوسوئ چې بیا به څو تنه وتوانېږي چې د ځان په نفع باندې د دغه نړیوال ملاتړ نه ګټه واخلي او د افغان ښځو پر ژوند به کوم تصویر اغیز ونه لري؟
مننه. په یو ټولنه کې ښځې او نارینه د ټولنې اساسي برخه ده. دا واضح سره په افغانستان کې هم شلو کلونو کې ښځې نارینه دواړه رول درلود په مختلفو عرصو کې. اول تر ازم نړیوال مرستو ته، هغه پروژو ته، طبعا نړیوال مرستې چې افغانستان ته وشو، لکه دا مرستې کوم بل هیواد سره کېده، یعنی افغانستان چې د جغرافیایي لحاظ نه هم ډېر لوړ هیواد ده، ډېر لوی هیواد نه ده، لیکن هغه بنن یو اروپایي هیواد و. خو هغه مرستې چې افغانستان سره وشوې، زه ډېر په چون خبرونه د دې په هکله نه ده ډېر عمیق نه سم، خو لیکن هغه مرستې څه د نړیوالو له لارې نه، یعنی هغه نړیوال مشاورین یا د دوی کارپوهان چې راتلل په افغانستان کې کار کول، ډېر جګ جګ ماشونه یې اخیستل او تلل. او هغه پروژې چې افغانستان ته راغلل، دغه پروژې کې هم فساد و، یعنی ټول پروژې په سم توګه په افغانستان کې فعالیت ونه کړي. یعنی ځینې کسان و شاید ډېر ښې پروژې تطبیق کړي دي، خو فساد هم په دې کې و. د دې په خاطر یعنی هغه توقع چې په شل کالونو کې و، زه دغه خبره تاییدوم، هغه لاسته راوړنې چې موږ مایې درلود هغه نه درلود، لیکن بیا هم یو څه مو درلود چې هغې لپاره اوس خاک پورته کوو. خو په دې کې یوازې خزینه مونږ همیشه یو مسله ده چې طبعا په دغه نړیوال کانفرنسونو کې د خزو ونډه باید د مختلفو ساحونه د خپل افغانستان نه همي څوک چې اوس په افغانستان کې دي هغه خزه چې په دغه د نظام د سقوط نه ورسته افغانستان نه تللي دي باندې د هغه حق هم ده او هغه افغانان چې ډیر مخکې افغانستان نه لاړ دي څنګه چې موږ پوهیږو د افغانستان نظام د افغانستان یو هیواد ده چې هر شل کال وروسته هر پنځلس کال وروسته غیر د شاهي نظام نه وروسته بیا هغې نه وروسته نظام بدلونیږي ستونزې پیدا کیږي خلک ډیر مهاجریږي موږ همیشه باید نړیوال دې ته احمدګي ولري چې هر شل کاله یا پنځلس کاله وروسته یو سیل د مهاجرین نورو هیوادونو ته ځي نظام له منځه ځي اردو له منځه ځي دا څو واره ده چې د افغانستان اردو او یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه بالکل صفر کیږي دا یو ډېر افغانستان د هیواد لپاره یو هغه خبره ده خو لیکن په دې کې یوازې خزه موږ باید دواړو ته اشاره وکړو چې زه بیا هم دې باندې تاکید کوم چې دا باید خپل نړیوال که داسې کار کوي خو دا غلطه کار ده دوی باید هر څه چې د افغانستان لپاره کوي د افغانستان د واقعیتونو د لیدو څه چې په افغانستان کې واقعیت ده او څرنګه چې موږ د اصولو د غونډې شاهدانو د هغې په هغې کې د افغانستان نه هغه ښځې چې په افغانستان کې دي اوس موجود دي ګډون درلود او اوس هم زموږ توقع ده چې هر نړیوال کانفرانس چې کېږي باید ښځې او نارینه یوازې دا نه چې موږ په هغې کې هم په دغه کانفرانسونو کې شاهد یو چې باید موږ دواړو باندې اشاره ولرو که نړیوال پروژې د ښځې نه ډېرې جګې جګې پروژې نارینه چې هغو امکانات هغوی ډېر واخیستل او که د فساد مسله وه په دې کې اداري او مالي فساد وه یعنی په دې کې د ښځو نه نارینه ډېره جګه وه هغه ونډه یې درلود ښاغلی داودزی خبرې تاییدوم چې زموږ مسؤلیت ښایي د افغانستان په مقابل کې څه ده چې موږ همیشه لیکن اوس د نړۍ یو واقعیت دا ده چې نړۍ ټول یو هغه باندې بدل شده یو ځای باندې د دې په خاطر تر څو چې د افغانستان نظام موجود نظام د ښځو د بشري حقونه ونه مني او د په عمل کې تطبیق نه کړي د نړیوالو رسمیت پیژندل باید ونه شي
فروزان داودزی له تاسو به واورو تاسو مراته خپل خبرې راټولې کړي تاسو ویل چې د افغانستان لننه باید کار وشي او همدارنګ خپل افغانان چې انارکلی هنریار هم در سره تایید کړه خپل افغانان باید لاس په کار شي دا راته وایي چې د نړیوالو د ملاتړ سربیره خپل افغانان سړی او ښځې به ووایو ځکه د ښځو موضوع یوازې په ښځو پورې اړتیا تړلې نه ده بلکې هغه سړی چې واقعا د خپلو خویندو میاندو حقونو ته ژمن دي له هغوی نه هم توقع کیږي چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي خپل خبرې پورته کړي چې ښځې باید ښوونځیو ته لاړې شي مثلا یو پلار باید لږ تر لږه دا جرأت ولري چې د خپلو لوڼو لپاره د ښوونځي غوښتنه وکړلی شي زه غواړم له تاسو او واورم چې څه کولای شي خپل افغانان په دې برخه کې چې خپل حقونه ترلاسه کړي دوه دقیقې وخت لرو مهرباني وکړئ
لومړی قدم خو چې د یو مملکت کې یو قوي ملت دی په هغه باندې تغییر د نظام اول نه راځي کلام شي به تاثیر نه کوي نن ورځ موږ بیا هم په ټول افغانان باندې کاغه خارج کړي که داخل کړي هر چیرې دي غږ هم دا دی چې باید یو متحد افغانستان لپاره غږ پورته کړو موږ غږ باید د افغانستان لپاره د پروسو په شکل نه د پروژو په شکل او زموږ هدف یوازې دا نه دی چې نن ورځ موږ وایو چې فقط موږ د امارت اسلامي نه د ښځو حقوق غواړو چې هغوی مکتبونه د ښځو پر مخ باندې خلاص کړي سمه ده دا زموږ اولینه غوښتنه ده اما زموږ غوښتنه ده چې افغانستان فعلي حکومت فعلي نظام موږ د نظام په اساس دي چې ملت یې ستو موږ ته هر نظام کې چې هغه کې د بشر حقوق حفظي موږ ته قابل د قبول دي اما موږ په کې د ښځو حقوق غواړو او د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې غواړو څنګه چې شروع کړل چې بهترین حقوق یوې ښځې ته اسلام ورکړي کیږي په سیاسي برخه کې په ټولنیز برخه کې په اقتصادي برخه کې په ټول برخه د مملکت کې د ښځو حقوق باید هیڅ کی او د تیر شلو کالو په شکل باندې سمبولیک نه یو واقعي حقوقي او څو ښځې وکړلې شي په واقعي شکل باندې خپل غږ پورته کی او څنګه چې تاسو په شروع د خبرو کې ویلې یوازې باید یو حقیقي غږ نه د هغه ښځو حقوق چې هغه په کله او باندې کې ژوند کوي ځکه افغانستان مختص په دې درې خارو او په دې څلور پنځه کسانو باندې نه دي چې متاسفانه دغه ساحو ته دغه شلو کالو کې خدمات نه دي شوي موږ تلاش هم ده چې کومه برنامه چې موږ لرو کومه طرح چې لرو او کومه توقع چې موږ د امارات اسلامي نه لرو او د نړۍ نه لرو چې باید دغه کې موږ سره همکار وسی دا د چونګا د سزه حق باید په واقعي شکل باندې لاسته راوړو نه سمبولیک شکل او د ټول افغانانو د هغه با عزت خزه باندې چې واقعا د افغانستان کې متضرر دي زیاتره د هغه ټول باندې کې دي د تعلیم د تحصیل د صحي مسائل نه کاملن دي برخه پاتې شوی دي نو د حقوق په کور کې پورته کو او غوړ چې د حقوق حقوق تر لاسه کو نو دې ځکه څنګه چې موږ خواندو چې بیرون کې هم غږ پورته کوي باید همدغه موضوع باندې تاکید وشي او همدې موضوع ته موږ کار وکړو
ډیر زیاته مننه فروزان داوودزی له تاسو نه چې د سیاسي او بشري حقوقو یو فعال ول کابل نو همدارنګه انارکلی هنریار د افغانستان د ولسی جرګې په خاني استازي او همدارنګه سیاسي او اجتماعي فعال له دواړو اغلو او درنونو مننه کوي چې په دې بحث